محمد شبریم د ازادي رادیو د اټوب جوړ خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې تحقیقات روښانوي چې د ځان مرګي بریټ وو. یو تن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډ چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرام کیشي له بل برنګونو سره لښتول او دا چاودنه یې کړې ده. په دې چاودنې کې تر 120 ډیر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. شاغلی فیلجون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې د درېیم مقام د ګټلو په سیالي کې له استرالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په 2 وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې دې هدف ته ورسېده. په پام کې ده چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسي. د چین په پلازمېنه پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمان پیل شوې. یو شمېر لویدیځو هیوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جن پینګ تیر ماښام د ژمني اولمپیک لوبې چې د فبروري تر 10مې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي. خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماټان حاضر نه وو. وړاندې په خبرونه کې د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د جنوبي اسیا د ټولنې د افغانستان د څانګې د مشر ضیا بومیا نظر هم اخیستې.
خبريالانو د رسنیو ستونزې او مشکلات او مراتبو له دغه شمېره زیاتې کوم چې CDRSF ریپورټ کې ورته اشاره شوې ده.
د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال مکینزی د کابل له هوایي ډګر سره د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د شوې چاودنې د تحقیقاتو جزئیات شریک کړل.
Investigation found that a single explosive device killed at least
one. په دې خبرونه کې مو د کندهار کروندو ته هم ورولو چې پکې کوکنار زیات شوی.
در مخم کره که دل شش کال در خلق وایی و ایداغ حکومت واوشتی تا تاریک بنجیجی گران بسی.
در اتنیم و بجو روست ولایت پا ولایت پروگرام پر زابل خبری ولایت پا ولایت پروگرام که پر زابل خبری شد. در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځانوژونکو بریټ پاړه څېړنه بشپړه شوه. دا بریټ د اګست پشپشوښتمه شوی و. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځان مرګي بریټ و. یو تن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډ چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرام کیشي له بل برنګونو سره لښتول او دا چاودنه یې کړې ده. د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال فرانک مکینزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
investigation found that a single explosive device
له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لښت لښته یو سلو او یا ملکی افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووشل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال د پیښې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې حمله وه چې مخنیوی ممکن نه و. داعش د دې برید مسؤلیت منلی و. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي. په فرانسه کې ډیره د بیسراره خبریالانو ټولنې د تیرو دوه میاشتو په ترڅ کې د افغان خبریالانو ګواښل، د هغوی احضارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندلې دي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د بیسرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز په فرانسه کې دی پرون په خپل نوی راپور کې وویل چې د زمری په څلروشتمه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لږ تر لږه 50 تنه خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې پاتې شوي دي. پر راپور کې د آریانا نیوز د دوه خبریالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم د دوه خبریالان تیرونه د دوه شپو په مخه ونیول شول. پر راپور کې راغلی دی چې له نیول شویو خبریالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبریالان نیول شوي چې په کابل کې د ښځو د اعتراضونو په اړه راپورونه چمتو کړي. د بې سرحد خبریالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبریالانو په نیولو کې مستقیم لاس لري، بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د ټلیفون له لارې ګواښونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. په راپور کې راغلی دی چې د طالبانو د استخباراتو د 350 ادارې رئیس جاوید څارګر چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی، له ځینو خبریالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو له چمتو کولو ډډه وکړي، کنه ژبه به یې پرې کړي. د بې سرحد خبریالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څنګه مشر رضا موینی ویل دي چې د خبری مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبریالانو ته د ژبې د پرې کولو ګواښ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بې سرحد خبریالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور لمخې افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بې سرحد خبریالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي، خو له دې مخکې ویل دي چې په نږدې راتلونکي کې به د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به یې په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
د بیسراد خبریالانو ټولنې په خپل نوی راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته لشتر لږه 50 خبریالان یعنی ولی او یای د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتلی. په دې اړه احمد تکل د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څنګ له مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي دي.
د بې پولې خبریالانو سازمان یا آرسف په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یوې کوچنۍ یا برخې یا یوې حصې ته متوجه شوی ده، تر حال چې لږې ورځې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي یا بشپړه واکمني یې ترلاسه کړې ده. د خبریالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیات کوم څه د آر اس اف ریپورت کې ورته اشاره شوې ده، ځکه هلته اوس اکثرا په کوردنینه سازمانونو چې رسنیو په وړاندې او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سارې په غاړه و یا له منځه تللي ده او یا یې فعالیت دومره محدود شوی ده چې نشي کولی دوی خپل هغه.
د بې سرحد خبریالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډیره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبریالان او د خبریالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې اوس تر ډیره حده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه ساری او هغه سمتو سور کې ورته او د دې تر څنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبریالانو د کار په څرنګوالي باندې څار کوي، ورته فرمایشات ورکول کیږي. اته د استخباراتو څنګه خورته وایي چې دغه میلمه به راغواړی د به نه راغواړی پوښتنې مو دغسې مطرح کې مسله د عمارت په دیننو کې ځینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې میلمه لاس ور وړی او نه به هغه نقد کوی. حل لاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولی شو چې نړیواله ټولنه دا خپل سکوت مات کاندي ترسو یو ځل بیا موږ وکولای سو چې د رسنیو بې پریتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک دخلو تصرف پکې وکړي هغه په دوران راولو. دغه یې حل لاره ده چې دا هم یو ارماني حل لاره ده.
بومیا صاحب په ټوله کې د داسې محدودیتونو په یوه حالت کې په هیواد کې د رسنیو راتلونکي تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم چې دغه محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتیږي، نه دا چې دا محدودیتونه کم سي. بنان کوم څه چې فشار، محدودیت، تهدید، توقیف، دې ته ورته مسایل، توهین، ریټل کېدل، دا د خبریالانو او د رسنیو په سر باندې که همداسې موجود وي، زه فکر کوم چې وضعیت به ډېر بوږنوونکي حالت ته لاړ شي. سره له دې چې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویان په یو غونډه کې خبریالانو ته ډاډ ورکړه او دا وعده یې ورکړله چې خانه یې د رسنیو قانون کې هیڅ کومه ستونزه نه ده، نسته ستونزه پکې، او هغه به مریول اجرایي وي، هغه به تطبیقوو. او د دې تر څنګ یې وویل چې د مطبوعاتي سرغړونو کوم کمیشن چې د هغه به بیرته په کار پیل کړي، او د اطلاعاتو د لاسرسي قانون به هم بیرته تطبیقیږي، او دغه کمیشن به هم جوړیږي تر څو وکولی شي دغه دوه کمیشنونه د رسنیو چارې سنبال او په کړنو یې نظارت وکړي. ول تر ډېره حده چې معلومیږي دغه اوضاع، دغه خبرې یا دغه بیانات به صرف او صرف د بیانیو په حد کې پاتې شي، ځکه علاقمندې څانګې د رسنیو په کار کې نورې دي او هغه ډېرې ځواکمنې دي.
زیا بومیا د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستنې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوګي سره مخامخ دي او سمدستي مرستو ته اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی، او د ژغورلو لپاره یې باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداری ورکړ چې وخت مهم دی، او که چټک اقدام ونه شي نو ناوړه عواقب به ولری. ملګری ملتونه له څو اونیو راهیسې په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي، او د افغانستان د نړیوال بانک له لارې یې په خپلو څانګو ویشي څو له خلکو سره یې د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همداراز یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیر ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
د هند حکومت د دې هیواد په حربي اکاډمیو کې روزل شویو لسکونه افغان محصلانو ته په روانه اونۍ کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبانو حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستانه شي او د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د محصلانو مخکې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تېره په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو د زمري په 24مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې دا محصلان باید هیواد ته راستانه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده. خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي د هند په هیواد کې، هغوی چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي، د دوی تعهد او ژمنتیا او دغسې وړتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پایلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
له هند به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان صدراعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پیکنګ ته رسېدلی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پیکنګ پرون د ژمني اولمپیک د لوبو د پیل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه و. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدراعظم یو شپه مخکې پیکنګ ته رسېدلی و. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ییزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکنګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سږنۍ لوبې تحریم کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسېدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سلو کې څه باندې 2.5 کموالی راغی. چین همداراز په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
اوس د سپورت لډګره، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره لوبي کوي. نور په دې راپور کې.
د کوربه بنگلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید تر څنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 وریزي او 200 وریزي لوبې ترسره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوي ته لاړه شي، خو کوربه هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وځنډیده. د زیمبابوي دوره اصلا په ډسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت پاتې شوه. افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید تک ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کیمپ څخه دا کې تولاړه شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کیمپ مختبي دی. د دغه تمریناتي کیمپ مخه د بنگلاديش پر وړاندې سیالۍ ته چمتووالی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینی ډاکې ته ورسیږي. بیا به په سیل هیټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 23مې نیټې څخه
د یو ورځنیو لوبو لړۍ پکې پلان شوی روانه شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي له افغان لوبډلې سره د مارچ په درېمه او پنځمه دوه شلو ورځې لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټېډیوم کې پلان شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اجمل اندمو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د هیواد په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ په دولتي پانتونونو کې درسي بهیر بیا پیل شو. د هیواد دولتي پانتونونو د زمري په څلورشتمه نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې بندو. د دولتي پانتونونو بیا فعالېدل مخصوصا د نجونو محصلانو لپاره ښه زیری و. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم نجونې او ښځې د زده کړو، کار او په نورو برخو کې له یو لړ محدودیتونو سره مخ شوې. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکۍ کلوخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې پرېکړې د هرکلي ترڅنګ هیله ښیي چې دا به پر افغان میرمنو د لګیدلو محدودیتونو د پای ته رسیدو پیلامه وي.
د زما لپاره یو ډېر بېساری زیری و، ځکه چې زمونږ شدید نارضایتي یا خفګان یا مخالفت په همدې کې و چې ولې جونه باید د لوړو زده کړو فرصتونو څخه محروم پاتې شي. دا دوی بشري حق دی او دوی ته باید اجازه ورکړی شي. خو په هره بهانه چې دا موضوع ماتر شوی اوس دا په ګرم سیرو کې شروع سوی، انشاءالله په سرسیرو کې به هم یو دوه میاشتې وروسته شروع سي. او زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم یا ستر اقدام و چې طالبانو په ډېر ښه وخت کې واخیست، خصوصا وروسته دوی چې د اوسلو کانفرانس کې ګډون وکړ او له بین المللي ټولنې هم خپلې اندېښنې او غوښتنې ورسره شریکه کړې او همدارنګه افغان ولسم.
میرمن کروخیل، تاسو د نړیوالو سره د ارتباط او اړیکو یادونه وکړه د طالبانو، فکر کوي چې دا د نړیوالو د خوشحالولو لپاره یو اقدام وو او که همدا کار به دوام وکړي؟
په هر صورت دا د نړیوالو غوښتنه وارد مخکې غنس د نړیوالو غوښتنه اوسي، دا د افغان ولس غوښتنه ده، دا د معترض نجونو غوښتنه ده، د افغان میرمنو غوښتنه ده، دا د ټول هغه د بشر د حقونو فعالینو غوښتنه ده، دا د کورنۍ غوښتنه وه. زما په اند باندې د افغان ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. نړیوال خو هم د افغان ولس غوښتنو په اساس باندې غوښتنه کوي. کله چې دوی په اوسلو کې ګډون وکړ، زه فکر کوم چې باید داسې حساب وکړو چې د افغان ولس د غوښتنو ته غوږ نیولی ده او مثبت ځواب ورکړ، او دا لړۍ باید شروع کړي. نو په همدې رقم یو حکومتداري هم دا رقم کېږي او دا باید دوام پیدا کړي.
دوام پیدا کی په دې معنی چې فکر کوي طالبان به په نږدې راتلونکي کې د لیسو انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او ورپسې به په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د لیسو یا د متوسطه مکاتبو خلاصون دوی خو اعلان کړی، خو ټول ورته په شک ګوري چې کېدای شي بیا هم په سلیک یو بهانه اوسېږي. اما داسې معلومېږي کله چې دوی پوهنتونونو ته اجازه ورکړه او نجونې په پوهنتونو کې هم وکړای شو چې ولاړې سي، په دې معنا سي انشاءالله په پسرلي کې به ټول هغه مکاتب یا هغه لیسې چې بندې دي هغه به د نجونو په مخ باندې به پرانیستل کېږي. امیدوار یم چې په دې تعهد باندې دوی پوره محکمه پاتې شي او هیڅ بهانه دوباره مانع د دې نه شي چې نجونه ښوونځي ته ولاړ شي. امیدوار یم چې د سراسر د افغانستان خصوصا هغه پښتني مناطقو کې چې دوی په هره بهانه چې بندې کړې وي هغه ښوونځي دوباره خلاص شي.
او په دولتي ادارو کې د کار د ښځو د کار محدودیت به فکر کوي چې ژر رفه شي او که به وخت غواړي؟
خب دوی خو په هر صورت شروع کې مرسې موږ څوک نه دي بل طرف کړي، موږ دوی ته معاشه د کور شاته لیږو. زموږ په نظر باندې افغان میرمنې خیرات نه غواړي. افغان میرمن غواړي چې خپله انرژي مصرف کړي او د هغې خپله انرژي په مقابل کې یو مزد لاسته راوړي، او همدارنګه د افغانستان په پیشرفت په طریقې کې خپله ونډه ولوبوي او د لا د پرمختګ زمینه ورته برابره شي. نو باید په دې باندې پوه شي چې دا د میرمنو حق دی، او نه تنها چې حق دی بلکې مجبوریت یې هم دی. موږ په څلور لسیزه جنګ کې ډېر نارینه د لاسه ورکړي، زیاتې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه سرپرست نشته دی او د کورنۍ سرپرستان میرمنې پاتې شوي. نو باید طالبان دغه ټول حساسیت د موضوع درکړي او په دې باندې پوه شي چې د دې مسؤلیت دی چې دغه زمینه برابره کړي او کار میرمنو ته وسپاري، هغوی باندې اعتماد وکړي او د لا پرمختګ زمینه هم باید برابره شي. او دا په ستر اسلام کې موږ تاسو د لوستې دي چې حتی د حضرت عمر په وخت کې و میرمنه شارواله د خارو په هغه وخت کې، چې د حضرت عمر په وخت کې یو میرمنه کولی شي چې خارواله پاتې شي، په اوسني نظام کې هم کولی شي چې رئیس اوسېږي، وزیر اوسېږي، معین اوسېږي. نو امیدواره ما چې دوی خپل شمنتیا سکل چې موږ کار چانه نه دښته او ماش کوشات لیکو به تر بمدا وی چې د فاتور تی وغړی او یو سالم محیط او ست برابر کی چې اول کار مخته پوزي او امیدوارم چې زړه سره اقدام وکړي.
مننه. او یو ورستی پښتنه مېرمن کروخیل چې دا به د نړۍ په کچه یا په نړیواله ډیپلوماتیکه صحنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې له هیلې سره مرسته وکړي.
هر څومره چې طالبان خپل کړنې کې بدلون راوړي، خپل پالیسیانې بدلې کړي، د افغان ولس رضایت او حمایت ترلاسه کړي، خود په خوده بهرنیان هم هغوی سره مرسته کوي، ځکه چې اوس کوم هغه ستونزه چې د نړیواله او له طالبان سره موجوده ده، ځکه چې هر مملکت د خپلو د خلکو د فشار لاندې ده چې ته څنګه کولی شي مملکت سره کومک وکړي یا په رسمیت وپېژني. حال داسې مثلا هلته نیمایي نفوس چې مېرمنې دي له خپلو ټولو انساني حقونو څخه محرومې دي. زه فکر کوم چې هر مثبت اقدام چې طالبان وکړي اول خو د افغان ولس رضایت ترلاسه کوي، حمایت، او دا خود به خود باعث کېږي چې نړیوال هم دې سره مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی، امیدوارم چې دا سلسله دوام پیدا کړي. دا صرف د دې لپاره نه چې باید نړیوالې په رسمیت پیژندل، د دې لپاره چې باید افغان ولس دا حق ده او افغان ولس رضایت
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کلوخیل سره مو مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دغه مرستې چې خلک وایي چې موږ ته نه دي رارسېدلې او یا د خلکو شخصي جبو ته رسېدلې دي ورلوېدلې دي، دغه داسې چلته مستحق خلک لس کسان یې خپل لس کسانو کې دی اوس نوم نشته سوی، نو دا نه کسان ټول مستحق دي، خو دا ټول پاتې سي، خو دغه یو ته ورسېږي په سلو کسانو کې لس تر سيږي، نیوی ته نه رسېږي. نو هغه نیوی کسان هم مستحق دي، خو هغه پاتې ورداسي. او بل دغه چې وایي چې د اسلامي امارت کې د پاکستان خلک کار کوي، یا زموږ ټانګان پاکستان ته ځي، یا زموږ تیاری پاکستان ته ځي، یا بل دولت ته ځي، دا خلک درواغ وایي. دغه تبلیغات او دا درواغ هم جیدین پستړي، دا بالکل درواغ دي. د یوې وسپنې اثبات څوک نشي کولای، او د یو اچا د یو فرد اثبات په ټول افغانستان کې څوک نشي کولای. دوی دې په ثبوت ورسي باندې بیا وایي السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه شاس په خیر است؟ ازادي د دې پرونو خبر لاند ته د شلمې کلیزه مبارکه وایم. زه تقریبا د لس کاله کېږي چې ازادي راډیو اورم، ډېره مینه ورسره لرم، ډېره ښایسته راډیو. بیا هم څه ټول ته چې د شلمې کلیزه مبارکه وایم.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات، مې منیمل خان شینوارم د اچینو لسوالې څخه. په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مناسبت باندې د ازادۍ راډیو د مشرتابه او کارکوونکو ته مبارکي وایم. واقعیت چې ازادۍ راډیو په رښتینې ډول باندې د خپل د مظلوم ولس غږ تر چارواکو پورې رسولی دی، ډېر زیات دی هلې ځلې د خپل ولس دپاره کړي دي، او هغوی غږ یې د مسؤولو چارواکو پورې رسولی دی. نو واقعیت موږ ډېر خوشحاله یو د ازادۍ راډیو د خپرونو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شایست په خیر است؟ خیرت ازادۍ راډیو منو بنو کوټور شایست دغه میلمه سي داستا سي خبرې دغه کې داستا سي سره په دې کې کې دغه سمې دا خوښ ته زموږ مکتبونه خو د شاجوی پولیسوالۍ کې نور مکتبونه بيخي سره دی صورت هیڅ دغه امکان نشته، نه د معلم ولا قدی غم یې ورسره، نه ولا قد بل غم ورسره. فقط د تنخواه او شپې سره نږدې سي الکام ور وغواړي، وایي که مال درکو وه درکو دا درکو چې هغه شپې تېرې شي بالا نه هلک وي سي ولاړ سي هلته په مکتب کې، یا بانډارونه یا ګپ یا جنجالونه یا جنګونه سره کوي د الکانو تر دغو نو دغه ښه دي چې موږ کور ناست.
زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري. تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لرئ چې له نورو سره یې شریکول غواړئ، زموږ د واتساپ شمیرې او یا هم زموږ د سټوډیو شمیرو ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونې د سهار لو او د ماخام تر وو پورې دوام لري. په نور خبرونو کې سماله همکارانو سره اوسئ.
احمد شیبرم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې وه چې په کندهار کې به د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه معلومات درسره شریک کړو. بخښنه غواړم چې د تخنیکي ستونزې له امله دا راپور نشو درسره شریکولی. تاسو که غواړئ چې دا راپور ولولئ نو د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې یې لوستلی شي، او د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې که چېرته د اوو بجو د خپرونې برخې ته ورشئ هلته مو دا راپور خپور کړی دی. وړاندې ولایت په ولایت پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی. تر دې مخکې لنډ خبرونه لرو. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځانمرګی برید و. یو تن ترسره کړی، له ځان سره یې 40 پاونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کېږي د بل بیرنګونو سره لیږدول، او دا چاودنه یې کړې ده. په چاودنه کې تر 120 ډېر ملکي افغانان او 13 امریکایي سرتېري ووژل شول. د دې چاودنې د تحقیقاتو راپور پرون په واشنگتن کې خپور شو. د بسراد خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیواله کمیټه څرګندوي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر په ټویټر کې لیکلی دی چې د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام باید ورکړي. د افغانستان د کرکټ لسکلونو کښو لوبډلې تیره شپه د دې کټګوري په نړیوال جام کې د درې مقام د ګټلو په سیالۍ کې له استرالیا سره لوبه وبایلوده. د چین په پلازمېنې پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمن پرون پیل شوې.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه زابل ولایت ته ځانګړی ده. زابل د غزنی، کندهار، اورزګان ولایتونو او د غراس بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. دا ولایت چې 1,333 کیلومتر مربع مساحت لري، کلات مرکز دی. په زابل کې چې په تیرو شلو کلونو کې اکثره ولسوالۍ امنی وي، د نورو ولایتونو په پرتله پرمختیایي کارونه خورا لږ شوي دي. نو ویل شو چې زابل د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاته ولایت دی. زابل همداراز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پکې د نجونو لیسې بندې نه شوې. په روانه خپرونه کې مو د زابل د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حوریت او همداراز د زابل څو فعال ځوانان محمد هوتک او سردار ولی سرحدی او د غراز آزاد خبریال انور الله انوری ملمانه کړی دی. د هوتک صاحب تاسو تر کله وایم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول په افغانستان کې ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړ او اقتصادي ستونزې ډیرې شوې. زابل اسې هم یو وروسته پاتې او بې وزده ولایت و. په دې ولایت کې دغو تغیراتو د خلکو په ژوند څه اثر کړی دی؟ البته په دې کې به شک نه وي چې امنیت به ښه سوی وي، خو اقتصادي ژوند یې څنګه دی؟
دا ټولو ته معلومه ده چې د نظام د سکوت سره سم په افغانستان کې یو لوی بحران راغلی. ستاسو کې په زرګونو ځوانانو هیوادوال بیکاره شو، له هیواد څخه نورو بهرنیو هیوادونو ته ولاړل. دلته په ادارو کې کومه ځینې تغیرات راغلل. په هغوی کې ځینې کسان بیخي یعنې هغوی زړه هم نه شکاوه چې ځینې کسان بیا دی هم ولاړل له دې نظام سره، دوی زړه نه شکوي کار وکړي. او هغه څوک چې ورسره په کار دي هغوی پیرن په کار باندې ورسره اخته هم دي او په ادارو کې کار کوي. ځینې په ځینو ادارو کې یو نیم کسان داسې وي چې هغوی له دندې څخه ګوښه کېږي او پر ځای باندې نور کسان راځي. تاغه کې درته ټول ولایتونو بیا زابل شو. داس په زابل کې تقریبا په اداره کې دا زیات تغیرات نه درغلی. مثلا ادارې د ډېر کدرونه استل شوي او د هغو پر ځای د نور کسان یا په اصطلاح د اسلامي امارات کسان راغلي وي. دا په افغانستان کې سوي دي، اما په زابل کې تر اوسه پورې په پراخ پیمانه خو بېسي نه دي سوي.
آزاد خبریال انور الله انوري دی چې انوري صاحب ته هم هرکلی وایم. انوري صاحب، که تاسې د رسنیو په وضعیت په خپل ولایت کې خبرې وکړي، د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې، البته د یوې سروې په اساس، وویل چې په افغانستان کې تر 300 زیاتې رسنۍ د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له فعالیته غورځېدلې دي. ستاسو په ولایت کې آیا رسنۍ داسې رسنۍ شته چې پخوا یې فعالیت درلود او اوس یې فعالیت درولی وي؟
په زابل ولایت کې رسنۍ لکه څنګه چې د نظام له تغیر سره په ډېرو ولایتونو کې ټولنیزو رسنۍ ورخوا وګورو، که کومې رسنۍ چې وي، غږیزې او تصویري او چاپي رسنۍ چې وي، په ډېرو ولایتو کې د مالي امکانات نشتون لامله د وضعیت خرابېدو لامله ډېرې پیل شوې. په زابل ولایت کې نورې رسنۍ هغه رسنۍ نه وي، یوازې چې ولې هغه ځینې غږیزې رسنۍ ولې لکه راډیوګانې، هغه تر اوسه پورې هم شته، تر اوسه نشرات نه دي کته شوي. یوه رسنۍ ولې چې د کلاچراغ په نوم راډیو ولا، هغه لا مخکې هم د نظام لږ مخکې فعالیت مالي امکانات نشتون لامله کته شوي، خو د نظام تغیر داسې خاص تاثیر د پراغ رسنیو باندې نه دی کړی.
په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان شکایت لري چې د پخوا په شان د بیان ازادي نه لري، هر شی نشي خبرولی، دوی ته امرونه کیږي دا خبر بخبروي دا به نه خبروي. البته ډېر خبریالان حتی جرأت هم نه لري چې په دې اړه ښکاره څه ووایي. اما تاسو څه ویلی شئ؟
یو څه ستاسو هغه باید واضح شي. موږ له یو ډېر لوی مشکل څخه خلاص، هغه دا څلوېښت کلنه جګړه وه، ده دا د الهي رحم اوس پر موږ اوسو په دې کې شک نه ته، خو خبره د دې چې رسنیو خبریالان اوس غږ پورته کولی شي، حقایق ویلی شي، که یې نه شي ویلی، همدارنګه ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې حقیقت خبرې ته راشي. حقیقت دا دي چې طالبان تر اوسه پورې د اسلامي امارات حکومت چې ده او د دې حکومتوالي تر اوسه پورې دي د رسنیو لپاره د بیان د ازادۍ لپاره قانون نه درلودی، هغه تګلار او څه نه وته درلودو. نو تا باندې چې کله دې وخت ورسېدلو په ولایتونو کې هم هغه د ولسوالۍ چې کوم طالبان او کوم دغه مرکز ته راغلو، د دې هغه اوزي او چې کوم امنیتي کسان ولو، هغه د خاص ته نو معلوم سره قانوني رسنۍ لپاره نه درلودي. تا باندې چې څوک غږ پورته کوي اتمه مشکل ورته جوړېږي، په دې کې شک نشته. او لکه یو ورځ وړاندې چې د طالبان وینځ د علماء جد ویل چې د رسنۍ لپاره د تیر حکومت قانون صحیح دی، پراخ قانون دغه وسی دا اوس ورسره دا مسیدا مشکلات ورځ فورز ان شاء الله مسیله ستاسو د ټول مشکلات ترسي. خو په لمړي ورځو کې اته مشکلات ولو په د څو میاشتو کې اوس هم په ولاتو کې مشکلات شته.
دا شیبه د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حریت هم د ټلیفون له لارې را سره دی. حریت صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. په پیل کې کداره ته وایي چې زابل یو له هغو ولایتونو څخه و چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو د تعلیم مخه ونه نیول شوه او تعلیم ته ادامه ورکړه، د دې دلیل څه و؟
د دې دلیل یوازینی ده اوس زموږ نظام چې د هغه له تعلیم سره نه دوران، د ښځو له تعلیم سره خو هم نه دوران، د نارینه له تعلیم سره هم نه دوران. موږ چې کله زابل ته راغلي یو اول ورځ باندې حجاب خبره شاګردانو او استادانو ته کړې ده، نارینه شاګردانو هم ځینې سپارښتنې کړې دي او نارینه استادانو هم ځینې خدمتیان کړې دي. وزارت هم په جریان کې ورسته اچولی ده. تعلیم زموږ د ښځو تعلیم په زابل کې فعال پاتې شوی ده، ستونزه نه ده ورته پیش شوې، د وزارت لخوا مشکل نه ده راته جوړ شوی. دا په دې معنی چې زموږ نظام چې ده هغه له ښځو له تعلیم سره، د نارینه له تعلیم سره نه دوران، داسې خلک موږ غلط تعبیر ایسي دي له تعلیم سره وران دي. دا بعض ملاحظات موږ لرو چې هغه بي ستريز موږ د نظام زموږ د اسلام یو او اصول د خیو اصل د حجابي مسلمانان باید په حجاب کې مسلمان
خان دي. یعنی مولوی صاحب، استاس په ولایت کې شزه به حجاب ګرځیدي، د خو عقل نه مني. زابل خو یو ډیر محافظه کار ولایت دی.
څنګه به خامخا وي سي هغه به حجاب به شاید چادري او برخه به نه و مراد شوی ولی اوس مشکلات نشته چې موږ راغلي مشکلات هم نه دي لیدلي
یعنی تاسو شرط داده چې باید خامخا مخ پټ وي چادري او برخه وي
هغه سي د اسلام له نظر زه کوم شان
د اسلام له نظر ته وایست دا وایست
هغه باید
هم دا واضح کړي چې برخه شرط ده
نه برقه نه ده شرط سطر شرط داسې برقه ده سطر یو ښه وسیله ده نو ځکه برقه ورباندې شرط بولو
یعنی تاسو اوس نجونې مکلفې کړي دي چې ښوونځیو ته ځي باید مخې کاملا پټ وي
مخ هم نه ده کاملا دونه سي هغه حجاب داسې وي چې خلک په پټنه کې ونه لویږي
زابل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په تېرو شلو کلونو کې د تعلیم وضعیت پکې ډېر بد و یعنی پډیرو ولسوالیو کې شوانځي غیر فعال وو یا کوو هم پډیره ټیټه ساوی فعال وو ډیرای شوانځي اصلا ودانې نه لري او یو دلیل هم تیر حکومت چارواکو دا یادو چې الته نه امنی ده نو تاسو به په زابل کې تعلیم ته توجه زیاته کوي او آیا امکانات هم ورته لري چې شوانځي جوړ کړي او هغه شوانځي چې غیر فعال دي هغه فعال کړي
کوشش کوو ان شاء الله چې امکانات په لاس راشي شوانځو ته تعمیرات برابر وو داسې مخکې حکومت دا پړه پر موږ راړول چې دوی د تعلیم دپاره زمینه نه برابروي امنیت نشته ما خپله د دې تیر وخت د معارف کسان که انجینران وو که د نظارت ټیم وو دا به ما خپله پر موټرسایکلانو باندې موټرسایکلان به مې ورته کرایه کړو ګرځول به مې ولې چې دا دوی د ولس غم نه کوي دوی ودې ولس ته د تعلیم زمینه نه برابروله دا د دوی کار و زموږ انشاءالله په آینده کې دا پلان ده چې هر کور ته هر ماشوم حق لري چې څه زده کړي هغه ته به د تعلیم زمینه برابره وو واده هم راسره شوی دی انشاءالله مکاتب به ورته فعاله کوو مدارس به ورته فعاله کوو هغه څه چې ماشوم حق لري پر پلار باندې یا په ټولنه باندې یا پر نظام باندې هغه به انشاءالله موږ په لومړیتوبونو کې په نظر کې نیولی دي
اوتک صاحب که کار په ارتباط وای چې یو شمېر خلک شکایت کوي مخکیم قسم دې موضوع ته اشاره وشوه چې کارونه کم شوي دي او ډېر خلک بهرنیو هیوادونو ته روان دي پرون د نیویارک ټایمز یو راپور چې تر یو میلیون زیات افغانان یوازې ایران ته تللی دي زابل نه اکثره خلک خصوصا ځوانان چې کار شوي دي کوم خواو ته روان دي
زات مننه زبنم د افغانستان یو جز حسابو که څنګه موږ کې دونه وکړو چې ډېر شان کې موږ د نور ولایتو سره ځین تو کورونه لرو په کې واغ د شزو د مکاتب او په نور ولایتونو کې باندې هم خوشبختانه ست زابل کې تر پای پر هم نن تل څل ځکه موږ په دې کې موږ په لاره کورنۍ دوستانو انجونې د سابو تر ولستون سم په پر هم یو لستون سم په کومستا هغه هم کې همدارنګه د بیکاری په کچه زابل کې هم زیات ول هغه ځوانان زیات بیکار سو تقریبا د زابل څخه ډیره کم اندازه ځوانان سو تل هغه هم تقریبا ډیره زیاته برخه پاکستان ته تللی ځکه موږ ځوانان د ولایت ته په خوا هم مخکې تر دې هم په پاکستان ته تلل نه چې حالت یوازې د شاکا کارونه نسل کولا کار ده موږ ډیر ځوانان مخکې هم خو اوس به ډیر زیات برخه هغه وخت د پاکستان ته تللې چې هغه کار کوي او کومه برخه ایران او ځینې هم دوبۍ هیواد ته تللې خو د پخوا پر تله باندې د کاري کچه په ځوانانو کې زیات شوی و دلته مخکې مؤسساتو کار کوي لاغه سره نور ځوانان د زراعت بخش کوم مؤسساتو کار کوي هغه تر ولسوالۍ پورې هم غځېدلی و د هغه پروګرامونه زموږ ډیر زیات حساب سمش کوو هغه موږ پر کلیوالي سم کوو هغه موږ پر ولسوالۍ باندې کوو زموږ د ولسوالۍ ځوانان مخکې زیات په دې کارونو کې مصروف وو سپاره کې مثلا د ځکو جوړونه او د کاریزونو جوړونه او د استنادي دیوالونو جوړولو دا ټول پکې شامل وو ځوانان نو زیات په دې باندې مصروف وو دا هغه څنګه د دولت هم ځینې پروګرامونه ورته درلود مثلا د یونیسف او د نورمو ساتو هغه کورسونه درلودو هغه ځوانان څنګه چې لیک لوستي درلودې په ټولو ولسوالۍ کې تر 15 پیته او یا تنه ځوانان په دې رسمي پروسو کې سره ځای پر ځای شوی دا چې اوس یو تحول راغلی د دې تحول سره د ځوانانو هغه د بیکاری کچه لازمه شوی ده او ډیر ځوانان تر دې د پاکستان هواته کوم اندازه ایران او دوبۍ تللي خو زموږ هله دا د هغه ځوانان څنګه چې لیک لوست لري دا د زابل په ټولو دولتي ادارو کې هغه تشکیلات په تیر نظام کې
هغوی ګمارنې نوې کې شوې، هغوی تشکیلات خلاص ولاړو، څوک نو پکې ګمارل شوي. فلم دا داسې هغه ځوانان په دې اضافي بستونو مخکېم څوک نو پکې کې په دې کو ګمارې، دا به زما په نظر یو ښه کار شوی او له هغو ځوانانو څخه چې لیک لوست لري په هر برخه کې ښه استفاده کېدای شي، خصوصا موږ په کلیوالي سیمو کې چې هلته بیخي د تعلیم کچه که صفر نه وي هم تقریبا صفر ته رسیږي. هلته کولی شي د اول سیم دوهم سیم درېیم سیم باندې پنځم سیم په پورې دغو ماشومانو ته شار وزن ورکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت یو ښه کار دا دی چې د ځوانانو پر بیکاري باندې غور وکړي، دا وي د لپاره په خپل تشکیلات پراخ کړي، څو نستیر نظام درلودو تر هغه حد اقل پراخ کړي، اما کم کو بیخي باید نه کړي. که چیرې کم هم شي دا به یو لوی بحران یو بل هم راتلونکی وي، هغه به زموږ ځوانان پر مخ یو کلکه څپېړه وهي.
مولوي صاحب حریت، تاسو د اوریدونکي د خبرو په اړه څه وایست؟ د حجاب په اړه خو خیر خبرې وشوې، هر څوک هر ډول تعبیروي، شاید ځینې ووایي چې په بلخ کې حجاب رعایت شوی و چې په زابل کې نو رعایت شوی، خو خیر له دې که تیر شو. تاسو اوریدونکي ویل چې تاسو په دې تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ کار نه دی کړی د معارف په برخه کې، وایي یو صنف مو نه دی جوړ کړی، څه ورته وایست؟
مننه. خیر سي، دا د هر چا خپل نظرونه دي، بلې هغه څوک چې دلته موږ له کاره څخه د دې هغه کوم چې کار دی په یو وظیفه اشغال کړی او بس اشغال کړی او بیا به لږه تر څنګ تجارتونه وشان کول، موږ به منفق کړي، هغه به خامخا د نظر لري. ممکن د زابل ولس له موږ څخه خوشحاله ده، دلته موږ خلکو ته واقعا خدمتونه کړي دي په دې شپږو میاشتو کې چې موږ راغلي یو، خو موږ د نورو خلکو د بل چا په کار باندې راغلي، یعنې کار بل چا له سره شروع کړی و، بودیجه د بل چا و، د بل نظام و، په دې سره اس کې نور خلک و، موږ له خپل ترتیب سره نه یو ورته راغلي چې له کار له سره ترتیب ورته برابر کو. خو بیا هم دونه باید وایم، موږ دونه کړي دي چې لکه د مکاتب و د ښځینه مکاتب فعال ساتلي دي، او هغه کسانان چې د مکتب په نامه په مکتب کې به منوم شامل وو، او د بیا دکان کوي یا به تجارت کوي، هغه به محروم وو، بیا به په مخ کې هوایي پارېږه کېدل، هغه محروم بلل دي، هغه په وایسته باندې نه دي مقرر کړي، هغه ته دغه اجازه نه ده ورکړي. خود به خلک باز نیوکه کوي سي داسې د یا څه د په عموم کې سي کوم ورور پښتنه وکړ سي ول دا یو مولي صاحب و شاید والحجاب په کوم دغه کې ده، ما عموم کې خبره نه وکړي. مخکې اول وارسته په یاد مجول بلته په زابل کې ټول خلک به حجاب وو، خو بیا هم څه نه څه داسې
حجاب موضوع توضیح کړه، دم توضیح کړه نه دي اوریدونکي. دقیقه پښتنه دا و چې تاسو یو ټولګی نه دی جوړ کړی، او تاسو وایئ چې خیالي مکتبونه موږ بیرته اصلاح کړی دي، اشاره هم دې ته وه؟
ډېر هم فعال کړي دي هغه مکاتب سي په تیر وخت کې، ما درته ویل د خلکو له وجې څخه، د خلکو له بېغورۍ څخه هغه دغه و غیر فعال و. موږ د دې صدا موسسې د یونیسف په مالي ملاتړ باندې یو موسسه ده، هغه موږ ته زابل ته 300 سیمپونه را کړي دي، په هغو باندې مکاتب فعال کړي دي.
انوري صاحب، زابل کې د خلکو غوښتنې څه دي؟ څومره چې موږ د اوریدونکو پیغامونه اوریدلي دي، په دې کې مثلا ځینې وایي چې له زابل څخه تیرېدونکي د کابل کندهار سړک ډېر خراب دی، یا ځینې وایي چې په تیرو شلو کلونو کې په زابل کې د سړکونو په برخه کې هیڅ کار تقریبا نه دی شوی، په ډېرو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالیو ته پاخه سړکونه غځېدلې دي، خو په زابل کې هیڅ ولسوالۍ ته پوخ سړک نه دی تیر شوی، مګر هغه ولسوالۍ چې همدا کابل کندهار سړک ترې تیریشي. څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دومره توان ولري، یعنی اقتصادي امکانات به پیدا کړي چې دغه ولسوالیو ته هم توجه وکړي او سړکونو ته؟
بلې، هو دا یو واقعیت ده چې په زابل ولایت ته په تیرو شلو کلونو کې د نورو ولایتو په پرتله دومره پاملرنه نه ده سوې، توجه نه ده ورته سوې څومره چې باید لازم وه، او څومره توجه چې باید ورته سوې وای. هغه که په هره برخه کې وي، لومړی خو زابل له بده مرغه باید ووایم چې زابل د شور ولایتونو تر انحصار لاندې دی، انحصار داسې دی چې تل به هغه زموږ مسؤلین له هغو ولایتو څخه وي، همیشه که په هره برخه کې زموږ مسؤلین به له هغو ولایتو څخه وي. بل دا داسې زابل ته پروژې په برخه کې هېڅ پروژې نه ده سوې، اوس پروژې به سوې وي صرف مرکز کلات کې، به ځینو ادارات ته ودانۍ جوړې سوې وي، خو ولسوالۍ کې پروژې نشته، د ولسوالۍ لارې ټولې خامې دي. یعنې زابل ځینې دوې ولسوالۍ کې زه نوم درته واخلم، اوس زابل، ارغنداب او میزان ولسوالۍ، هغه ولسوالۍ دي چې هغوی هر څه میوې لري، یعنی زه باوري يم چې د زابل د دول سوالي میوي او هر څه هغه حاصلات مرګ دغه راځي ډیره دغه یعنی موږ هیڅ شی به هم بیا له پاکستان را نه شي یا کبیندې وي که میوي وي کاره برخه کې وي رومیان د اوس موږ پاکستان رومیان روان دي تر نن دا موږ د هر څه خپل لرو او مشکل پدې کې ده چې لارې خامې دي هغه تر مرکز پورې نه رسیدا هر څه په خپل ختمیږي د زابل د خلکو غوښتنې ډېرې دي یو د دې غټه غوښتنه چې ده هغه د زابل ګمرک ده چې په تیرو څو کلونو کې تیر حکومت کې زابلیانو ډېر کوشش وکړ نهایي زیات هڅې وکړلې خو مشکلات وو ته جوړېدو او ګمرک نه رسمي کېدی په ګمرک کې چې موضوع لسوالۍ کې د زنجیر په سیمه کې د ګمرک د ساحه دروازه هر څه هم جوړ دي خو د اسلامي امارت پراتګ سره هغه ګمرک رسمي سو خو رسمي د تر اوسه پورې هغه نورې چارې لا پاتې دي چې د ګمرک ته سړک جوړ شي د ګمرک لپاره ودانۍ جوړ شي چې د ګمرک په پالېدو سره به زابل کې زه باورې یم چې په باندې کې به تغییر راشي بل د دې چې زابل ولایت کې د بل غټ وسې د اوبه هم دغه روان دي په تیر کال کې زه وایم چې د مرکز کلا کې د چشانو بلادونه شته باندې د چشانو به خلګو نه درلودلې مشکل دا و چې د مرکز کلا په څنګ کې د تورې بند ده د خلکو هغه اساسي غوښتنې د تورې بند او داسې د خروري بند خو هغه بندونه چاره دغه سپات دي د تیر حکومت په وروستیو کې د تورې بند چاره شروع شولې او داسې انقلاب راغله هغه چاره بیرته ودرېږي د زابلیانو غوښتنه دا ده چې دا بندونه بیرته جوړ شي ته منظور شي هغه بیرته ورته جوړ شي ولسوالیو ته لارې پخې شي همدارنګه په ولسوالیو کې د صحي کلینیکونو لپاره او د مکاتبو د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو هغه څه دي چې باید د زابلیانو غوښتنې دا باید جوړ شي ورته
حریت صاحب څخه به د اوریدونکو پوښتنې وپوښتو که څه هم حریت صاحب د اوریدونکو چې د ارغنداب له ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و ویلې چې ولسوالۍ یې سخته وچکالۍ هم ځپلې ده اما مرستې لږ ورکول کیږي آیا معلومات لري چې دا خبره څه ډول ده
په دې اړه چې زه څلور سم معلومات لرم زابل سره په ټولو ولایتو کې زابل غریب ولایت په عموم کې له زابل سره مرستې لږ شوي دي د ارغنداب تاسو د ملګری د ارغنداب د شکایت لري چې موږ مرستې نه رسیدلې عموم کې موږ مثالونه لرو یوازې شاجوی ته به خامخا لږ رسیدلې ولې شاجوی دغه ډېر لري نفوس زیات لري شمولزون او بهار تغر و شنکۍ ته نه رسیدلې د دغو ولسوالیو زهل لرم سوری د شرفتا د میزانه د دوه ولسوالیو ټولو ته نه رسیدلې چوپان او خاکي افغان ته یوازې شاجوی چینه کې به دوه نفر ته مرسته ورکولې شوې دا به خامخا یو خو د شاجوی نفوس زیات ته بل به شاید هغه ته یو ترتیب او چاو ته برابر کړی یا په خپل کوشش باندې ترتیب برابر کړی ولی بل زابل سره سیسونه په مؤسساتو په دغه کې ضرورت هیڅ نه دی ورسره سی ولی دون له ورو ته سی دی چې هغه زابل یې خېدې ویل سوالی کفایت نه کوي
بله نو دا خو ستاسو د ولایت د والی او نورو چارواکو دنده ده چې مرستې جلب کړي خپل ولایت او لکه څنګه چې اوریدونکو وویل د زابل ډېرې برخې وچکالۍ ځپلې دي او د خلکو اقتصاد هم ډېر خراب دی تاسو په خپل به د ولایت په غونډه کې هم دا موضوع مطرح کوئ که څنګه
کله وخت پر دې باندې خبره وشي والی صاحب محترم هم زیارکښ سره د کوشش کوي چې هغه زابل ته سره وړي ولی د مؤسساتو پراس کې هغه څوک دي چې هغه د نورو ولایتو دي فطرتي دا چې د یو چا فطرت جوړ شوی دی انسان چې هغه اول خپل کور ته کوشش کوي خپل ولایت ته کوشش کوي بیا د نورو ته کوي نو دا چې موږ د زابل په سر ته په مؤسساتو کې غټان خلک نه لرو خامخا به مؤسسات لږ جلبي
حریت صاحب لا هم په زابل کې ویل کیږي چې د افغانیو په ځای پاکستانی روپی چلیږي او ځینې خلک وایي چې دکاندار ته افغانۍ ورکړي د کلداري معادله حسابوي طالبانو حکومت د نورو اسعارو چلښت منع کړی دی لیکن په زابل کې شکایت دار چې لا هم د نورو اسعارو د چلښت مخه نه دی نیول شوی
صحرا ولسوالي سرحدي ولسوالي د لکرشمولو ولسوالي واتغر ولسوالي هلته به خامخا دا شي وسی افغانۍ به کم وي ولیا سرحد د پاکستان سره سرحد لري په بازار کې په کلات بازار کې د زابل خاص په ولایت کې موږ تر اوسه نه دی لیدلی چې هغه افغاني د کلدار معادل وړي
انوري صاحب ستاسو نظر څه دی
بلې سروان صاحب دا شی واقعیت دی په زابل نه بلکې په ډیر ولایتونو کې د افغاني په پرتله زیات راښور کړ په کلدار تر سره کې یو مشکل دا چې په عموم کې دا زموږ د پدغه ځون کې چې کوم تجارت روان ده تر ډیره دا په کالدارو روان ده. دوه مشکل دا چې که ووایم که په تېر حکومت کې ولو که تر اوسه څه ویل چې په تېر حکومت کې به هم صرف د یو نمایش په توګه وویل چې نور به به کالدارو راکړه ورکړه بنده ده، خو هغه به صرف یو نمایش و.
د زابل بل فعال ځوان سردار ولی سرحدي اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. سرحدي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ځینې خلک وایي چې د زابل په ځینو سیمو کې لا هم داعش فعاله دی. مخکې هم څو ځلې ویل شوي وو چې په خاک افغان ولسوالۍ کې داعش ډله فعالیت لري. آیا د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هم دا ډله په زابل کې شته؟ خلک څه وایي؟
د داعش په اړه به زه یوازې دومره ووایم چې د نن څخه شاوخوا د 15 کاله مخکې چې په خاک افغان او ځینو ولسوالیو کې ترکونه ښکاره ول، بیا هغه وخت د افغانستان اسلامي امارات په پای کې د دوی اقدام وکړ او دوی له منځه یووړه. ولی اوس دا شی په ولسوالیو کې نشته او نه تر اوسه په سترګو سوی ده. که څه هم په دې برخه کښې استخباراتي ځینې برخې چې هغه کار کې کوي او د میډیا پر مخ یې دا موضوع را پورته کړې ده چې داعش په زابل کې ګواکستا.
په دې خبرونه کې د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حوریت له موږ سره مېلمه دی. د تعلیم په برخه کې که ستونزې وي نو ورسره شریکې کوي.
زه به یو عموم غورچاند د زابل په اړه دا ولرم چې زابل که څه هم د تاریخ جبر به وي، ولی زابل د تعلیم په لحاظ د افغانستان د معاصر ادب د لرغوني دورې څخه یو پیلامه او بنسټ ځای دی. که هغه د بابا هوتک څخه را پیل کړي نو بیا د امیر کروړ تر حماسې زابل یې ده. ولی په تېر شل کلن دور کې او یا هم په دغه 30 انقلابي تپو کښې زابل له پامه غورځېدلی ده او تعلیم دلته په نشته. د حساب د خدای د راتلونکي پلان کال دپاره په پلان دوی څه ولري؟ د قدرمن رئیس صاحب څخه به مې دا پوښتنه وي، یعنې که څه هم دوی په نیمایي د کال لاله د تعلیمي کال دا تفسیر ولایت ته په حمل کښې پیدېږي، حال دا چې دوی د میزان العقرب په دغو میاشتو کښې راله او تعلیمي کال پر اخري و. سروان صاحب، لنډه پوښتنه به مې دا وي چې حریت صاحب دوی تېر کال منظم کنټرول کړې، د راتلونکي کال دپاره د تعلیم یا د مکاتبو د انسټیټیوټ او یا د حرفوي زده کړو په اړه دوی کوم تصمیم لري؟
حریت صاحب، مهرباني وکړئ څه ورته وایست؟
د سرحدي صاحب د پوښتنې په جواب کښې باید دومره ووایو، هغه څه چې د معارف مربوط دي هغه موږ وار تر دې له مخه چې زموږ دلته کار یا چا ته ووایو یا دغه کړو، زموږ د زابل څخه چې کوم بستونه انتقال شوي وو د نورو ولایتو ته 383 بستونه وو. وزیر صاحب ټینګه وعده را سره وکړه، سپین ږیر هم ولېږل، هغو بیخي وعده را سره وکړه چې آینده کال ته به موږ دوی ته خپل هغه تشکیل هم درکوو، نور به هم درکوو، آینده ته ښه پلان لرو انشاءالله. که وزارت څه امکانات ولري او زمینه راته برابره کړي، زموږ د زابل هر د ولسوالۍ ماشوم او د دغه د مرکز کلات د ولایت دننه چې کوم ماشومان دي هغه د دې حق لري چې باید یو څه زده کړي.
تاسو ولایت په یو بل حساب باندې هم، یعنی که په یو بل ولایت کې ستاسو په یوه ګاونډي ولایت کې کندهار یا یو بل ولایت کې د کال 100 جوړېدل، ستاسو په ولایت کې 10 هم نه جوړېدل، یعنی ستاسو حق له هغه وخته هم پاتې دی. مخکې تاسو اشاره وکړه چې په مؤسسو کې د زابل ولایت کسان نشته، یعنی په مسؤولانو کې د زابل ولایت کسان نشته، نو ځکه مرستو کې هم ستاسو ولایت ته کمه توجه کیږي، او د دې دلیل هم همدا ده چې ستاسو ولایت د تعلیم په برخه کې شاته و نو په مؤسسو کې کسان نه درلودل. ښاغلی سرحدي، سوال دا و چې مسلکي زده کړو په برخه کې به څه وکړي؟
مسلکي زده کړې کوم لیسې او انسټیټیوټونه چې دلې جوړ دي د هغو دپاره مؤسساتو سره هم خبره کړې ده چې هغه کوم ضرورتونه چې دوی لري، لکه د میزو د چوکۍ او د مثلا د اوبو د واش پروګرام کښې دوی ضرورتونه لري، هغه ورته برابر کړو. دا په دې معنا نه چې مازې هلته اوبه برابرې کړو او چوکۍ او میز برابر کړو، خو دا اراده لرو چې باید زده کوونکي ورته پیدا کړو. او په ولسوالیو کښې ځکه ورته دغه نه لرو اراده نه لرو چې په ولسوالۍ کښې تاسو ته معلومه ده چې تخنیکي او مسلکي زده کړې ته باید له 10 ټولګي څخه یا له 9 ټولګي څخه ورفارغ څوک لاړ شي، ولې زموږ په ولسوالیو کښې د 9 ټولګي نه بلکې د 15 ټولګي د ابتدایه دورې شاګردان لرو نو هلته ځکه په دغه بخش کې اراده نه لرو، په ولایت کې ښه اراده لرو سي نو ان شاء الله چې څونه زموږ واسي دغونه به کوشش ورته وکړو سي تخنیکی او مسلکي زده کړم هغه مراکز یې فعال.
ډیره زیاته مننه د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حریت، ښاغلی محمد هوتک، همداراز فعال ځوان سردار ولی سرحدی او د زابل آزاد خبریال انور الله انوری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې او یا مو هم نظرونه څرګند کړل.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادی رادیو